سلامونه درنو اوریدونکو په رواني اوسات کې دعا ونی ز خبرونه درته لرو خو تر هغه مخ کې خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په کندهار ولایت کې په نشه یي موادو د روغتو کسانو د علاج سل بستریز روغتون بیا رغولی. د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی یا ورسره لیکلی دی چې دا کار یې د اروپایي ټولنې په ملاتړ ترسره کړی. WHO وایي دا روغتون یې له هغو کسانو سره چې له احتیاط څخه د خلاصون په حال کې دی د مرستې لپاره جوړ کړی. دې سازمان له مرستندویانو څخه مننه کړې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د ناروغیو په علاج او د ذهني روغتیا په برخو کې مرسته کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاحکار مولوي عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو منلو ته چمتو دي خو دوی د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پرېکړه د ملا هیبت الله اخندزاده په لاس کې ده. ښاغلي جبار چې له اسوشیټیډ پریس خبري اژانس سره خبرې کولې نه دي ویلي چې دا پریکړه به څه وخت وشي. نوموړي ویلي چې د طالبانو مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شي، بند شول او کله چې د خلاصولو امر وکړي نو هغه ورځ به خلاص شي. په تیرو دوه کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو له زده کړو بې برخې او بیا د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل، خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا کار موقتي دی. د افغانستان کرکټ بورډ هندای کرکټر پرادیپ کمار میواده د هیواد د ملي لوبډلې د توپخانی د روزونکو په توګه ټاکلی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویلي چې میواده په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کمپ ته رسېدلی څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. دا کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میواده د روزونکو په توګه ډیره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنې د لوبډلو د سنگ لوبډلې او د جمو او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزونکی پاتې شوی. په منځني ختیځ کې د لویدیځ هیوادونو په ملاتړ میشتو سمندري ځواکونو هغو کښتیو ته چې له هرمز تنګې څخه تیریږي خبرداری ورکړی چې د ایران له سمندري اوبو تر وسې لرې سفر وکړي څو د ایران لخوا ولجنه شي. دې ته ورته خبرداری د روان کال په پیل کې هرمز تنګې ته نږدې د دوو ټانکرونو له ولجه کېدو مخکې هم ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران هغې احتمالي معاملې ته نږدې شوي چې له مخې به یې د څو میلیاردو ډالرو په ارزښت د ایران شتمنۍ د 5 ایراني ولاسله امریکایي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې آزاد شي، پرونی خبرداری ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سمندر کې کړکیچ لا هم پر ځای پاتې دی. د افریقایي دولتونو اقتصادي ټولنه په پام کې لري چې نایجر ته پارلماني کمیټه واستوي څو د کودتا له پوځي مشرانو سره وګوري. دا خبر د پارلمان یو ویان پرون رسنیو ته ورکړ. د نایجر پوځ تیره میاشت ولسمشر محمد بازوم بندي کړ او قدرت یې په خپل لاس کې واخیست چې دا کار یې نړیوالو قدرتونو وغند او د پوځي اقدام ګواښي وکړ. خو دوی په عین حال کې وویل چې غواړي روان کړکیچ له سوله ییزې لارې حل شي. د نایجر نویو پوځي واکمنو له دې مخکې د افریقایي دولتونو د ټولنې امریکا او نور هیوادونو هڅې رد کړي چې ورسره د افریقا په ساحل سیمه کې د دې کړکیچ د پراخېدو احتمال زیات شوی. درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه په رواني اوسات کې دوه خپرونې تاندې څانګې او درسي ساعت درته لرو، خو تر هغه مخکې څو راپورونه. شپږ تنه افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو برېټانیا ته روان وو په سمندر کې ډوب شوي او مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې برېټانیا او د اروپا نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو د کډوالو په تلو کې زیاتوالی راغلی او ورسره په دې خونړیو لارو د مړینو موارد هم زیات شوي. د طالبانو حکومت د یو روسي راپور له مخې په تېر یو کال کې له بهره د 800 افغانانو مړي هیواد ته راوړل شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
فرانسوي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د فرانسې او برتانیا ترمنځ سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپږ کسان مړ شوي دي چې د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټول افغانان دي. دا افغانان له فرانسې څخه په غیر قانوني لاره برتانیا ته روان وو. د دوی کښتۍ چې د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې تقریبا 15 سپرلۍ درلودې د برتانیا په چنال یا مانش سمندرګي کې ډوبه شوې او چارواکو د کښتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د فرانسې د ساحلي ښار بولون مرستیال څارنوال فلیپ ساباتیر فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دی چې شپږ واړه مړه شوي کسان افغانان دي او عمرونه یې د 130 کلونو ترمنځ وو. د نوموړي په وینا د کښتۍ پاتې سورلۍ هم له څو سودانیانو پرته نور تقریبا ټول افغانان وو او ډیری لویان وو، خو ځینې کم عمره کسان هم پکې وو. د برتانوي او فرانسوي چارواکو د څرګندونو له مخې د دې کښتۍ 90 سورلۍ ژغورل شوي دي چې له دې ډلې شپږ 30 د فرانسې ساحلي ګاردانو او 14 نور د هغوی برتانوي همکارانو ژغورلي. د چارواکو په وینا کښتۍ پرون سهار وختي د فرانسې شمالي سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. پرون ماسپښین چارواکو ویلي وو چې تر لسو پورې کسان تری تم دي، خو د فرانسې د ساحلي چارو ادارې وروسته وویل چې یوازې 2 کسان له درکه دي. د پلټنې په عملیاتو کې د فرانسې 3 کښتیو، یو هلیکوپټر او یو الوتکې او د برتانیا 2 کښتیو برخه درلوده. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن پر ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر پر دې پیښه خپګان ښودلی او د فرانسې صدر اعظم الیزابت بورن هم پر خپل ټویټر د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو ترڅنګ د ژغورونکو ډلو عملیات ستایلی دي. د اوتوپیا شپږ 50 په نوم خیریه ټولنې په سواحلو کې ځپونکي اقدامات د دې تراژیدۍ علت بللی او فرانس پرس ته یې ویلي دي چې پر دې لاره د قانوني تګ راتګ پر وړاندې خنډونه له غیر قانوني لارو د کډوالو د تلو ګواښونه زیاتوي او خلک دې ته اړ باسي چې انګلند ته د تلو لپاره پر خطرناکو لارو لاړ شي. د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع اوس نه یوازې په برتانیا بلکې په نورو اروپایي هیوادونو کې هم د سیاسي اجنډاو سر کې ده. د ګارډین رسپانی د راپور لمخې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سګانی کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ اروپا ته په غیر قانوني مهاجرتونو کې په سلو کې 14 زیاتوالی راغلی، خو ټول کډوال خپلو منزلونو ته ژوندي نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د کلنی راپور لمخې په تیرې وکال کې د هغو افغانانو چې بهر ته کډوال شوي د 800 کسانو مړي بیرته هیواد ته راوړل شوي دي.
و موریدل چې د فرانسې او برېټانیا ترمنځ سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو پېښه کې شپږ کسان مړه شوي چې د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې ټول افغانان دي. دا کښتۍ چې د اسوسیټډ پریس خبري اژانس ته خبر له مخې تقریبا 15 سپرلۍ لرلې د برېټانیا په چینال یا مانش سمندرګي کې ډوبه شوې او چارواکو د کښتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې. په داسې حال کې چې برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو د غیر قانوني کډوالو د منلو په برخه کې سخت قوانین وضع کړي، ولې لا هم افغانان په خطرناکو لارو د هیوادونو ته ځي؟ احمد تکل په دې اړه په لندن کې د کډوالو د حقونو له یو فعال ګلولي پسرلي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې لا هم افغانان په قاچاقي لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
تروس پر افغانان ډېر زیات شمیره کې انګلستان ته راځي. څوک چې افغانستان حکومت سکوت وکړ هغه نه بعد تقریبا په 2013 کې 80 افغانان په کښتۍ کې راغلي او په دې کال کې 8000 نه زیات تقریبا 100% نه زیات پکې زیاتوالی راغلی دی. او که څه هم د برتانیا حکومت د افغانانو لپاره یو ریسټلمنت پروګرام لري، د قانوني راتلو هغه 15 خلک د کال راولي، هغه نه د توانېدل تقریبا یو 15-16 خلک په پاکستان کې اوس هم لا په انتظار دي او ډېر خلک نس کولای چې هغې ته عریضه وکړي. هغه باید د UNHCR له طرفه یا د برتانوي ادارو له طرفه هغوی ته ریفرس یا هغوی حکومت ته وروپېژندل شي. نو اوس هم ډېر زیات افغانان راځي. د افغانانو شمېره مخکې نه ډېر زیات شوی، مخکې چې ایرانیان او د سومالیا او نورو ځایو د عراق او د سوریا خلک به ډېر زیات، اوس د افغانانو شمېره ټول نه زیاته ده د برتانیا د غیر قانوني راتګ په برخه کې بدبختانه. او دا خو ډېر د خوشنونکي خبر ده چې د ډېر زیات افغانانو چې دا په کښتۍ کې وژل شوي.
پسرلی صاحب، د برتانیا حکومت مخکې پریکړه کړې او په خبرونو کې راغلی و چې هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو باندې د هیواد ته ځي رواندا افریقایي هیواد ته یې استوي. خلک دغه افغانان چې تر اوسه هم برتانیا ته ځي له دې پریکړې خبر نه دي او که حتی دې ته هم چمتو دي چې رواندا ته ولاړ شي؟
برتانیا خدا پریکړه کړې و، قانوني پاس کړی چې خلک څوک غیر قانوني راسي هغوی ته به اسالم یا پناه نه ورکوي او امکانات سره چې بندیانې کی او رواندا ته ولېږي. هغه هم تر اوسه پورې په دې دا قانوني تطبیق کړی تر اوسه نه دی. که څه هم دوی غواړي چې خلک رواندا ته ولېږي، هغه خبر په ستره محکمه کې بند پاتې ده.
مننه. او روسي پښتنه پسرلی صاحب، دا چې د برتانیا او فرانسې په ګډو سواحلو کې د دغو کډوالو د مخنیوي لپاره ډیر کلک تدابیر نیول شوی دي، ډیر جدي دي دا تدابیر. حتی دغه جدي اقدامات او تدابیر هم برتانیا ته د افغانانو د تک مخنشي نیولای
برتانیا او فرانسې ډېر په دې باندې مصرف او د امنیت په برخه کې سره اګریمنټونه کړی چې افغانان یا نور مهاجرین د فرانسې نه برتانیا ته غیر قانوني رانه سی خو په دې کې نه توانېدلې. که څه هم دلته خلک له هوټلو باسي په کشتیانو کې یا د ملټری د آرمی په ځایو کې ځای ورکوي خو بیا هم دینه خلک نه ویریږي نه ډارېږي او بیا هم راځي. نو دغه یو بدبختي سره موږ مخامخ یو په برتانیا کې چې حکومت او قانون ټول شان د مهاجرینو په خلاف دي خو وطن کې حالات داسې چې خلک هغه څه چمچو دي یا کې داسې معلومات هم لري معلومات لري وایي چې توکل په خدای څه چې کیږي هغه به کیږي.
د کندهار اوسیدونکو د بې کیفیت تیلو له خرڅلاو څخه شکایت لري. خلک وایي د کندهار په بازارونو کې ټیټ کیفیت تیل پلورل کیږي چې لامل یې د دوی نقلي وسایط خرابېږي او مالی زیان ورته وړي. دوی د طالبانو له حکومت څخه په ګمرکونو او ښار کې د تیلو د کیفیت د جدي پلټنې غوښتنه کوي. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
کی انجن خراب کی کمپیوټر خراب کی تیل تر دغه اندازې پرې بې کې پېت سي.
روزی خان د کندهار شهر اوسیدونکو دی نوم وړي اړ دي چې په اونۍ کې یو یا څو ځله د بې کیفیت تیل لامل خپل موټر د ترمیم لپاره د موټران ورکشاپ ته ورولي. روزی خان وایي د تیلو د ټیټ کیفیت لامل نقلیه وسایط تر حد زیات دود یا لوګي هم کوي چې د چاري د چاپریال ککړتیا او بیلابیلو ناروغیو ته لاره هواره کړي.
تیل خو ډېر بې کیفیت دی تر داسې اندازې پرې بې کیفیت دی چې د موټرګاډ کارپیټر یو داس یو ماشين یو شی جوړ کې د تیل د خرابې د لاسه هغه بیرته یو دوی او ته یو او تا کار نه ونه کې بیرته هغه راکامې چې مستری ته وایي چې دا ولې داس بې کیفیت ته جوړه یا دا هغه د تیل وای تیل ټول بې کیفیت دی. په کندهار کې ډیر خلک د مشکلات سره مخ کړي دي. نوې نوې وسایل دي په ټاپه یو دروي بیاخی یو مخ یو دروي چې مستری ته وایي هغه دا د تیل مشکل. نو دا ځای دی چې نوې وسایل خلک هم سره ستړي دي. نو ډېر وسایل داسې پټافه درولې کوم موټر دی که داسې د غریبو خلکو وسایل دي.
د کندهار دوه نور وسیدونکو بشیر احمد او بلال احمد هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په شار کې پر تیلو خرڅونکو د نظارت ترڅنګ په ګمرکونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي ترڅو هیواد ته د بې کیفیت تیلو د وارداتو مخه ونیسي.
داسې یو څو پمپونه کسم تیل ولري یا د سپر تیل ولري دا دکانداران هم دغسې دي تیل کمزوري سیل رقم سره ګډي. نو د کله د موټر سایکل کارپیټر دغه څه خرابې د موټر وي کم د داسې خرابې وسایط کړ د خراب شوي د مستریانو ته چې اکثره وخت واسه چې موټرسایکل دا څه بسې دي وایي تیل خراب دي. نو د دولت څه مغوښتنه دغه د چې دغه یو اقدام وکړي چې دغه تیلو ته پاملرنه وکړي پر لوی ستر باندې پوښتنه وسي د تیلو چې دا څنګه تیل دي څنګه راځي څنګه ځي.
تیل په دا وروستیو کې یو څه سره خراب شوی دی. کله چې موټر ته واچو نو موټر مس کوي یا موټرسایکل مس کوي او یا وای کوم خراب کینی. په دغه وخت کې ما خپل موټر پر سنگانه مور بدل کړی څو څو بار بار واره مستری ته تللم.
په عین وخت کې د نقلیه وسایطو جوړونکو محمد او باز محمد مستری وای د اونۍ پوجدو کې هر ورکشاپ ته لدوات څخه تر درې پوری خراب شوی نقلیه وسایط د تیلو د ټیټ کیفیت لامل د ترمیم لپاره راځي.
کوم مسایل چې ډیر د تیلو د خاصه خرابې وارز پیدا کوي نو اکثره وخت د کارپټرانو په لکانو د ارڅ چاټي دا د چیلو د لاس اکثره وخت مرسکل ماشینوم جامې دا د چیلو لامل والو نه چان کې دا سره کم سریش په ګاډي په دا چیلو باندې انوال سخت کې واد سخت د لاند خوا پښتم مونږ. نو دا د جېر د چیلو د لاس د مرسکلانو دا کم زرنج دا وسایل چې دا اوارزونه کوي
مشته په اوتا کې 2 متر درې متر د چیلو لاس تر ازي خراب یا پاسنګان باندې ماشینان خراب کړي ما نور نو وکه سړی کړی د ستریچ مقصد د تیلو سړی راورسکي
او مغشتل چې د بې کیفیت تیلو پاړه د طالبانو تر واکلان دی د کندهار د سټنډر ملي ادارې نظر هم واخلو خو د هڅو سره سره بریالي نسو. خو د غي ادارې د ټوټر پر پاڼه په خپل ورستي ټویټ کې لیکلي چې 25 ټانکرونه بې کیفیت تیلې بیرته د فرال لاري ایران ته واپس کړل.
درنو اوریدون کوس مرابولم چې تاندې څنګه یو درسي سات خبرونه ووري. د ځوانانو خبرونه د د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کېږي.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات